جاوید نعیمی و همکارانم. فراموش نکنیم که از 8:30 تا 9:30 امروز یکشنبه برنامه میکروفون شما به صورت مستقیم نشر خواهد شد، اما حالا در نیم ساعت پیش رو همراه اسمت ساروان باشید.
ډېر مننه نعیمی صاحب. قدرمنو اوریدونکو تاسو ته سلام. اته بجې شپې په دې خبرونه کې چې تر 8:30 بجو پرې دوام کوي، اوري چې د افغانستان د سولې عالی شورا مشر پیر سید احمد ګیلانی تیر شپه وفات شو، او د افغانستان ولسمشر وایي چې لوی د هغه مړینه لوی ضایع وه. نور راپورونه هم لرو په دغو راپورونو کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د خیالي پولیسو د تصفیه کولو لپاره یې ټیمونه ګمارلي دي، خو تر هر څه وړاندې د دې سات خبرونه. د افغانستان ولسمشر د پیر سید احمد ګیلانی مړینه د سولې د پروسې لپاره ځای وبلله. د اسرائیل صدر اعظم د امریکا له نوي ولسمشر سره د ایران په اړه خبرې کوي. په امریکا کې په لکونو ښځو او نارینهو مظاهره وکړې. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې عالي شورا رئیس او د ملي محاس ګوند مشر پیر سید احمد ګیلانی د څلور اتیا کلونو په عمر پرونش په کابل کې وفات شو. د سولې عالي شورا مرستیال مولوی عبدالخبیر اوچقون له ازادي راډیو سره په خبرو کې د پیر سید احمد ګیلانی د مړینې خبر تایید کړ.
تاسو سره وایم چې پیر سید د ملي امنیت سپارښتنه کې د اووه بجې او 45 دقیقې ماښام د شنبې څلور ده. د مرحوم پیر سید مړینه دا یو ستره ضایعه ده.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او یو شمیر نورو چارواکو د پیر ګیلانی مړینه د سولې د پروسې او ټول افغانانو لپاره ضایعه بللې او ویلي دي چې ځای به یې تش پاتې وي. د ارګ ماڼۍ په بیان کې راغلي چې ښاغلي ګیلانی له حزب اسلامي سره د سولې خبرې بریالۍ پای ته ورسولې او افغانانو په یو حساس وخت کې خپل دا مشر له لاسه ورکړ. د کونړ د سولې شورا رئیس او ځینې قومي مشران په دغه ولایت کې د داعش دلیل جلب او جذبه شکایت کوي. د کونړ د سولې شورا رئیس محمد اسماعیل منیب پرون شپه ازادي راډیو ته وویل دا د داعش ځینې تبلیغاتي ډلې په کونړ کې د خلکو په جلب او جذب مصروف دي چې د کار سختي اندېښنې رامنځته کړې دي.
نر کې د داعش جلب جذب روان دی او جلب جذب کیږي. دوی تبلیغاتي ټیمونه ګرځي، دغه چې ولسونه هم د دغه ګرځېدو سره تشویش لري او هغه دا چې د دوی ګرځېدل جلب جذب لپاره دی.
د کونړ د کارګرانو ټولنې رئیس شاولی سالرزی هم د ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې په دغه ولایت کې زیات شمیر ځوانان وزګار دي او د اندېښنه رامنځته کوي چې له مخالفانو سره یو ځای شي. د افغانستان د شمال زونده خبریالانو ټولنه وایي په رسنیو کې د ښځو حضور په سلو کې شپېته کم شوی دی. د دې ټولنې اجرایه مرستیال زبیولہ احساس ازادي راډیو ته وویل چې په بلخ، جوزجان، فاریاب او سمنګان ولایتونو کې نامنۍ د دې سبب شوی چې په رسنیو کې د ښځینه خبریالانو او کارکوونکو حضور تر دې کچې راټیټ شي. ښاغلی احساس اقتصادي ستونزې او ناسم دودونه د ښځینه خبریالانو د کمیدو نور عوامل یادوي او وایي که دا ستونزې هوارې نشي د شمال زون رسنۍ به د ښځینه خبریالانو له راپورونو او ژغونو بې برخې شي. د افغانستان کرکټ بورډ تمه شي چې سږکال د کرکټ د نړیوالې شورا بشپړ غړیتوب ترلاسه کړي. د کرکټ بورډ مرستیال عزیز الله فضلي ازادي راډیو ته وویل د افغان ټیم وروستۍ بریاوې د بشپړ غړیتوب د ترلاسه کولو لپاره ټول اړین شرایط پوره کړل او هیله ده د کرکټ نړیوال شورا په دې اړه جدي اقدام وکړي.
د افغانستان د کرکټ بورډ رهبری د کرکټ د بینالمللي شورا سره غونډه درلوده په اماراتو کې چې موږ څنګه کولای شو د کرکټ د بینالمللي شورا دایمي غړیتوب ترلاسه کړو، او هغه تګلاره یا کریټریا چې دوی مشتره کړې وه تقریبا هغه موږ 15% ترلاسه کړې ده، او دغه لوبو په ګډون سره موږ هغه 15% نور هم د آی سي اعتماد ترلاسه کړو. زه مطمئن یم انشاءالله ولدې چې اوس افغانستان ته دایمي غړیتوب ورکوي.
د شاغلی فضلی په خبره د کرکټ د نړیوال شورا له خوا د دوهم درجه هیوادونو د صحرا جام ګټل د افغانستان لپاره د بشپړ غړیتوب په خاطر غوښتنه لاغښتلې کړه. افغانستان د جمعې په ورځ د صحرا جام په کرکټ سیالیو کې د آیرلند په ماتولو د صحرا جام اتلولي وګټله. ازادي د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ د دغه هیواد د استخباراتو مرکزی ادارې سی آی ای د مرکز لیدو ته لاړ او ژمنه وکړه چې د دې ادارې ملاتړ به وکړي. هغه د سی آی ای شاوخوا 400 کارکونکو ته په خطاب کې وویل:
So I can only say that I am with you 1000%.
دی وایي زه هم دومره ویلی شم چې 100% له تاسو سره یم. ترامپ د لوړې تر مراسمو مخکې د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو پر مهال له هغه سره د روسیې د همکارۍ د هڅو په باب د متحدو ایالاتونو استخباراتي څېړنې رد کړې وې. ترامپ ویلي و چې استخباراتي ادارو اجازه ورکړې څو ناسم خبرونه د خلکو په منځ کې خپاره شي، خو ترامپ پرون د سی آی ای کارکوونکو ته وویل چې هغوی ډېر عالي او خاص دي او ملاتړ یې کوي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو ویلی پلان لري چې ژر د امریکا د متحده ایالاتونو له ولسمشر ډونالد ترامپ سره د ایران په اړه خبرې وکړي. نتانیاهو پرون په خپل فیسبوک کې لیکلی چې په دې کتنه کې به له ترامپ سره د هغه په خبره د ایران د ظالم حکومت په اړه بحث وکړي. تر دې مخکې نتانیاهو د ایران او د نړۍ د سترو قدرتونو ترمنځ له اتمي تړونه انتقاد کړی و. ترامپ هم پر یاد اتمی تړون انتقاد کړی او هغه د ټولو شویو تړونونو په منځ کې بد پللی دی. په واشنگتن کې په واشنگتن او د متحده ایالاتونو په نورو شهرونو کې پرون په لکونو شزو او نارینه او د شزو لاریون په نوم په پراخو اعتراضونو کې برخه واخیسته. د دوی اصلي هدف د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالد ترامپ د سیاستونو پر ضد ژغ اوچتول و. یو افغان الاسلحه فعال نازیلا جمشیدی هم د دغو مظاهره چانو په منځ کې و. هغه له واشنگتن ډی سي څخه پرون شپه د یاد لاریون په اړه ازادي راډیو ته وویل: دا یو سیاسي لاریون دی چې په ټولیزه توګه د ښځو د حقونو، د اقلیتونو او کارګرانو د حقونو غوښتنه او هم د کډوالۍ د قانون اصلاح او د هغو نژادي توپیرونو په ضد د ژغ اوچتولو لپاره دی چې اوس وخت روان دی. ورته مظاهری او لاریونونه د نړۍ په شپږ سوه اویا شهرونو کې پلان شوي دي. د ایسایی د یوې ادارې نلسن له اټکل سره سم د جمعې په ورځ د ولسمشر ډونالډ ترامپ د لوړې مراسم 1.5 میلیونه امریکایانو د تلویزیون له لارې وکتل. نلسن وایي چې په 2008 میلادي کال کې د اوباما د لوړې تر مراسمو د ښاغلي ترامپ د لوړې مراسم لږ کسانو کتلي دي. د اوباما د لوړې مراسم نږدې 8.5 میلیونه او د جورج ډبلیو بوش د ولسمشرۍ د لومړۍ دورې د لوړې مراسم 9.5 میلیونه امریکایانو د تلویزیون له لارې کتلیو. له 1990 شپېتم څخه د امریکا د ولسمشرانو په منځ کې تر ټولو د رونالد ریګن د لوړې مراسم ډیرو خلکو کتلیو. د نلسن په وینا په 1981 میلادي کال کې د ریګن د لوړې مراسم 1.5 میلیونه او 3 لک تنو د تلویزیون له لارې کتلیو. اته بجې او اته دقیقې شوې. د سولې د عالی شورا مشر تیر شپه وفات شو.
د مرحوم پیسه مرانه دا یو سره زیاده چې د جبران کول ډېره مشکل دی.
د پاکستان د جمعیت علما له مشر سره د افغان چارواکو د خبرو په اړه افغان سیاسي کتونکي متفاوت نظرونه لري.
خبرې له مولانا صاحب سمیع الحق سره د دای
د خیالي پولیسو د تشفیه کولو لپاره به د کورنیو چارو وزارت هلی ځلې نتیجه ورکړي.
زه باور لرم چې که چېرته سیاسي اراده وي په دې کې ګمان کوم چې دا به تکمیل شي.
د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي د بیروزګارۍ په کمولو کې پرمختګ شوی.
په هیواد کې د بیکاری ستونزه واقعا جدي ستونزه بلل کېږي. د افغانستان ولسمشر په دې برخه کې هیڅ کوټلي ګامونه اوچت کړي.
د دې نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان مسایلو ته په څو لویدیځو ورځپاڼو کې کتنه کوو. د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاله هم اوریدئ شئ. ازادي رادیو دات کام یا ازادي رادیو دات اور ته ازادي رادیو د وی پانی پته ده. د ازادي رادیو خبرونه د سهار لوبه جو د ماشام تروبه جو په منځني صفه 12 شپږ نیو اف ام 3.5 صفه اوریده شي. په همدغه څپو د ماشام لوو به جوړسته د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه هم هیروي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او یو شمیر نورو چارواکو د سولې عالی شورا او د ملي اسلامی محاز د ګوند د مشر پیر سید احمد ګیلانی مړینه ټولو ته یو ځای بللی او ویلی دی چې ځای به تشوي. ارګمانی د ولسمشر غنی په حواله په یو خبر پانه کې ویلی چې پیر سید احمد ګیلانی له حزب اسلامی سره د سولې بین الافغانی مذاکرات په بریالیتوب سرته ورسول او افغانانو په خورا حساس وخت کې خپل د ملي مشر له لاسه ورکړ. د سولې عالی شورا مرسیال مولوی عبدالخبیر اوچخون ازادي رادیو ته تایید کړ چې پیر سید احمد ګیلانی د شنبه په ماښام د ورپیش ناروغۍ له امله په کابل کې د ملي امنیت په روغتون کې د څلورو اتیا کلونو په عمر سا ورکړ. د دې موضوع تفصیل صفی الله ستانکزی وړاندې کوي.
د افغانستان په روان بحران کې لکتر لګا د یوې مخالفې ډلې په خلاکون کې پیر سید احمد ګیلانی د ورپیخي ناروغۍ له امله د څلور اتیا کلونو په عمر سا ورکړه. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی ویلي افغانانو په خورا حساس وخت کې خپل ملي مشر او جهادي رهبر له لاسه ورکړ. ارګمانی په یو بیان کې د ولسمشر غنی په حواله ویلي چې افغانستان د سولې او ثبات د تأمین او نورو ملي مسایلو په اړه د پیر سید احمد ګیلانی پوهې، لارښوونو او نظریاتو ته تر بل هر وخت زیات ضرورت درلود او مړینه د افغانستان لپاره یو ځای ده. د بیان لمخې د پیر ګیلانی په مشرۍ د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې بین الافغاني خبرې په بریالیتوب ترسره شوې. د افغانستان د سولې عالي شورا مرستیال مولوي عبدالخبیر اوچخون پرون شپه ازادي راډیو ته تایید کړ چې پیر سید احمد ګیلانی د ورپیخې ناروغۍ له امله د ملي امنیت په روغتون کې د شنبه په شپه په اوو بجو او پنځه څلوېښتو دقیقو سا ورکړه.
په تاسف سره وایم چې پیر سید د ملي امنیت په خانه کې د اوو بجو او پنځه څلوېښتو دقیقو ماښام د شنبه مرحوم مرانا دا یو تر زیاده د جبران کول د افغانستان په خلکو په دولت باندې ډیره مشکل بوي.
پیر سید احمد ګیلانی تیر کال د سولې عالی شورا رئیس وټاکل شو. پیر ګیلانی ته یو نږدې کس ازادي راډیو ته وویل هغه نه یوازې له حزب اسلامي سره د سولې خبرې بریالۍ پای ته ورسولې، بلکې د طالبانو له ځینو استازو سره یې څو څو واره مستقیمې خبرې هم وکړلې. د ارګ ماڼۍ د معلوماتو له مخې پیر سید احمد ګیلانی په 1911 لمریز کال کې د ننګرهار ولایت سره رود ولسوالۍ کې زیږیدلی و. تر لومړنیو او دیني زده کړو وروسته د کابل پوهنتون شرایطو پانځای ولوست. ښاغلی ګیلانی په 1934 لمریز کال کې د افغانستان د اساسي قانون لوی جرګه کې فعاله برخه درلوده. هغه د روسانو په وړاندې په جهاد کې له وو افغان ګوندونو د یو ګوند ملي محاذ مشري کوله. په 1908 لمریز کال کې د سولې او یووالي ټولنه رامنځته کړه او د بن په کانفرنس کې هم فعاله ونډه اخیستې وه.
د سولې د عالی شورا مرسیال مولوی عبدالخبیر اوچخون ازادي راډیو ته ویل چې پیر ګیلانی د سولې په برخه کې زیاتې هڅې وکړې او ویکړې شول چې ډیر مخالفان په خلاو د سولې له پروسې سره یو ځای کړي. له شغلی اوچخون سره صفی الله ستانکزی مرکه کړې او په سر کې پوښتنه کړې چې د سولې عالی شورا د مشر پیر سید احمد ګیلانی مړینه به د سولې پروسه څومره اغیزمنه کړي.
د مرحوم پیر سید مرانه د افغانستان په سوله کې ډیره منفي اغیز وکړي او تاسو پوهیږئ چې چې د برالوی نه چې پیر سید د ټول د افغانستان د مسلمانانو پیر وو، مرشد وو او همدارنګه رهبری جهاد وو او ښه نیک نام سړی وو او د ټول د اعتبار وړ وو. زه فکر کوم کې دا یو ستره ضایعه ده د جبران کول د افغانستان په خلکو په دولت باندې ډیره مشکل بوي.
سمره بيد خالیګا زیاته محسوس شي په سولې شورا کې او تصمیمونه به تسوي د دوی ځایناستي به څه کېږي د جر لپاره.
طبيعي دي چې څو د پی سیف جاي نیول ډیر مشکل دی. دغه اوتوریته، دغه پرستیج، دغه کرکټر، دغه سامیات، دغه اخلاق، دغه سیاست، د دې ځای پر کول ډیر خامخه به مشکل وي. ولی بیا هم د افغانستان دولت او ملي وحدت حکومت ځینې تدابیرونه د سولې په باره کې او د شورا سولې په باره کې ان شاء الله باندې شي.
د سولې د عالی شورا مرستیال عبدالخبیر اوچقونو چې مرکه تاسو له ازادي راډیو اوریدله.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
د سیاسي چارو یو شمیر څیړونکي وایي چې د حقانیه مدرسې له بنسټې شوونکو سره د سولې پر خبرو بحث د سولې بین الافغاني هڅې تر پښتنې لاندې راولي. دوی له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې له دې آدرسونو د سولې تمه لرل اخیستنه لري، خو د ولسي جرګې یو شمیر غړي بیا د سولې لپاره د حکومت هر اقدام ګټور بولي، وایي چې افغانان سوله غواړي نه د هغې څرنګوالی. د موضوع په اړه د یوسف خان زردران راپور واوري.
د سیاسي چارو یو شمیر کارپوهان په دې باور دي چې د پاکستان د جمعیت العلماء د مشر په مرسته د طالبانو سره د سولې خبرو ته رسیدل له حقیقت لري کار دی. له دې ډلې فیض محمد زالان د شنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د سمیع الحق څخه د سولې په پروسه کې د مرستې غوښتل اصلا بین الافغاني پروسه تر پوښتنې لاندې راولي. هغه وایي چې د حقانیه مدرسې بنسټ ایښودونکي به د پاکستان له ګټو کله هم تیر نشي.
ډاکټر غنی او مولانا سمیع الحق ورستۍ خبرې کېدای شي یو حرکت وسیږي، مګر هیڅ من ځکه نه ګڼل کېږي چې آئینی باسونه چې ولې موږ د طالبانو سره د یوغوی د رسمي دفتر چې په قطر کې دی د یوغوی سره نیغ په نیغه نه ترسره کوو. پاکستانیان هغه که مولوي سمیع الحق ده او که حکومت یې د هغوی د پاکستان له ملي ګټو څخه نه تیریږي او غواړي په افغاني سوله باندې پاکستاني معامله وکړي.
په پاکستان کې افغان سفیر حضرت عمر زاخلوال د جمعې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې له مولانا سمیع الحق سره یې په افغانستان کې د سولې په اړه ملاقات درلود، او بیا ولسمشر غنی هم په دې وخت کې له سمیع الحق سره تلیفوني خبرې وکړې. ښاغلی زاخلوال ویلي چې افغان حکومت له هر ممکن لارې هڅه کوي چې په هیواد کې سوله او امنیت تامین شي. یوې حکومتي سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې په دې تلیفوني خبرو کې ولسمشر غنی په دې ټینګار درلود چې د پاکستان د جمعیت علما د مشر نفوذ چې پر طالبانو یې لري کولی شي په افغانستان کې د سولې له ټینګښت سره مرسته وکړي. یو شمېر رسنیو بیا داسې راپورونه هم خپاره کړي چې سمیع الحق په دې خبرو کې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو کونو پر وتلو ټینګار کړی او هغه له طالبانو سره د خبرو یو شرط یاد کړی دی. سمیع الحق چې د طالبانو د مانوي پلار په نوم هم یادیږي په خیبر پختونخوا کې د حقانیه مدرسې مشري کوي، هغه مدرسه چې ډیر طالب مشران ترې فارغ شوي دي. په همدې حال کې د ولسي جرګې ځینې غړي پر طالبانو د اغیز لپاره د سمیع الحق له نفوذه ګټه اخیستنه نیک ګام بولي. د ولسي جرګې غړی نذیر احمد زئی وایي
اقدام کړم ځکه چې طالبان اکثریت د دوی مشرتابه چې د دې له مدرسې نه فارغ شوي یا د دې شاګردان پاتې شوي دي، نو دا یو اثر سوخ پی لري.
سیاسي کارپوهان په دې باور دي چې له حقانیه مدرسې په پاکستان کې د درګرو درزلو او په افغانستان کې د اسلام آباد د فوزي اهدافو لپاره استفاده کیږي.
په دې موضوع کې تاسو اوریدونکو هم غواړئ چې نظر څرګند کړئ، له اتنیمو تر نهه نیمو بجو پورې ازادي راډیو ته ټلیفون وکړئ، او یا هم سر له اوسه د افغان بی سیم د 1903 شمیرې لارې اس ام اس یا لاند پیغام را واستوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د پولیسو په لیکو کې د اصلاحاتو او ستونزو د هواري په هدف ځانګړي ډلې جوړې کړې دي. د دغه وزارت ویان د شنبې په ورځ یعنی پرون په کابل کې یوې غونډې ته وویل چې دغه ځانګړي او اساسي ټیمونه دنده لري چې د هیواد په ټولو ولایتونو کې د پولیسو ستونزې وارزوي. د موضوع تفصیل د واصل وصال په راپور کې.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقی د شنبې پر ورځ په کابل کې وی خبري ناستې ته ویل چې دوی د پولیسو پلیکو کې اصلاحاتو ته ژمن دي او هڅه کوي د دغه اساسي ټیمونو د ارزونو لمخه د پولیسو ستونزو ته رسیدنه وکړي.
در حال حاضر 20 ټیم وزارت مور داخله به هدایت
په حاضر وخت کې د کورنیو چارو وزارت 40 ټیمونو د دغه وزارت د وزیر په لارښوونه ولایتونو ته سفرونه کړي او دوی دند لري چې په ټولو ولایتونو کې د پولیسو ستونزې په جدي توګه وڅېړي.
خغل صدیقی وایي دا دغه ټیمونو ارزونې دوی ته مهمه دي او په نږدې راتلونکو کې به دا دغه ټیمونو شمیر نور هم زیات کړي. دا په داسې حال کې ده چې دا یو شمیر راپورونو لمخې پولیس د بشري حقوقو په سرغړونې، اداري فساد، له دندې څخه د ناوړه ګټې اخیستنې، وظیفوي غفلت او په یو شمیر نورو جرمونو کې په لاس لرلو تورن دي. دغه شان په پولیسو کې خیالي تشکیلات او د غیر مسؤوله وسلوالو ډلو سره د پولیسو اړیکې بیا نور ستونزې دي چې د انتقاد ګوته ورته نیول کیږي. د امنیتي چارو کارپوه امرالله امان وایي که د پولیسو په لیکو کې شته ستونزې په سمه توګه وڅېړل شي او حکومت هم په دې برخه کې سیاسي اراده ولري نو اصلاحات راتلی شي.
زه باور لرم چې کم کم بوتيګانې واقعا
دغه ناخواله چې وجود لري کچیرته سیاسي اراده یې پدې کې ګمان کوم چې دا به تکمیل شي نور به دغه صفوف خالی نه پاتې کیږي.
دا یادونه ده چې لا دې وړاندې هم افغان حکومت د پولیسو پلیکو کې د اصلاحاتو د پولیسو د معیاري کولو هڅې کړي، خو د چارو د کارپو زلمی وردک په وینا دغه اصلاحات په هیواد کې د روان امنیتي وضعیت او سیاسي بدلون تر سیوري لاندې راغلي دي.
تاسو زموږ شخل ازادي رادیو او ریډ ازادي رادیو خبرونه د ماښام تر او بجو په منځني صفه 12.5 او اف ام 3.15 صفه دوام کوي. د شمال ختیځ ولایتونو ځینې اوسیدونکو په ملي شورا او ولایتي شورا کې د دغو ولایتونو استازي په خپل سیمو کې د امنیتي وضعیت پر خرابېدو اندیښنه شي او له حکومت غواړي چې پام ورته واړوي. د کندوز، بغلان او بدخشان ولایتونو د خلکو استازو له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل د دغو ولایتونو ځینې ولسوالۍ اوس هم د وسلوالو مخالفانو په کنټرول کې دي او اوسیدونکي له ستونزو سره مخامخ دي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
په ولسی جرګه کې د دغه ولایت استازي عبدالودود پیمان وایي چې وسلوال طالبان په دشت ارچی، قلعه زال او چاردرې ولسوالیو کې حاکمیت لري او روزنیز پروګرامونه یې هم پیل کړي دي. د بدخشان د ولایتي شورا رئیس عبدالله ناجی نظری په داسې حال کې چې وایي د دغه ولایت د وردوج او یمګان ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو په واک کې دي، د سیمې پر وضعیت اندېښنه ښیي او زیاتوي چې روان وضعیت د نورو ولسوالۍ اوسیدونکو هم له ستونزو سره مخ کړي دي.
دغه ولسوالۍ له پورته څو نورو ولسوالیو په مسیر کې دي چې یوه برخه یې کران او منجان او بله برخه یې شکاشم، واخان او شغنان پورې نښلي. اوس دغه لارې بندې دي او دولتي مامورین او اکثره خلک پرې تګ راتګ نشي کولی.
ښاغلي نظري، د دغو سیمو د بیرته نیولو لپاره د حکومت لخوا پیل شوي عملیات کمزوري وبلل او هیله یې وکړه چې حکومت دې د روانې ستونزې هوارولو ته تدابیر جدي کړي. د بغلان د ولایتي شورا رئیس اسدالله شهباز هم د دغه ولایت پر امنیتي وضعیت اندېښنه ښیي او وایي چې د دغه ولایت د مرکزي بغلان، تاله او برفک او بورکه په ولسوالیو کې امنیتي ګواښونه موجود دي. بلخوا د افغانستان د دفاع وزارت ډاډ ورکوي چې د وسلوالو مخالفانو د ګواښونو د شنډولو لپاره په یو شمیر ولایتونو کې د شفق دوه په نامه عملیات په جدي توګه روان دي. د دغه وزارت وایان دولت وزیری لازادی راډیو سره په خبرو کې وویل چې د تصفیهوي عملیاتو ترڅنګ د پوځي قطعاتو د اکمالولو لپاره هم هڅې روانې دي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
وس هم د کرکټ بورډ له مرسیال سره مرکه لرو. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د افغان ملي لوبډلې وروستیو بریو ته په کتو هیله ده د کرکټ نړیواله شورا د لوبډلې ته بشپړ غړیتوب ورکړي. د کرکټ بورډ مرسیال عزیز الله فضلی له ازادي راډیو سره په مرکه کې ویل چې افغان لوبډلې د بشپړ غړیتوب ترلاسه کولو لپاره ټول لازم شرایط پوره کړي دي. له ښاغلي فضلی سره صفی الله ستانکزي مرکه کړې او پوښتنه یې ترې کړې چې د افغان ټیم وروستۍ بریاوې څومره کولی شي د بشپړ غړیتوب لپاره د افغانستان غوښتنه لا غښتلې کړي.
د افغانستان ملي لوبډله څنګه چې دغه سارا جام یا سارا کپ د نومړي ځل دپاره د کرکټ د بینلمللي شورا په همکاري باندې په امارات کې د سره سو، افغانستان په دې کې یو قوي عارف درلود چې هغه هم د کرکټ بینلمللي شورا کوشش کوي چې هغه ته هم دایمي غړیتوب ورکړي. او افغانستان هغه ایرلند او افغانستان و نارلند هغه هیواد چې همیشه د افغانستان څخه خصوصا په شلوریزو سیالیو کې افغانستان د دوی نه سخته ماتې خوړلې وي، خو د دې ځل په دومره غټ توپیر دوی ته ماته ورکړل. داسې نه چې یو ځل نومړي ځل هم په 14 جنوري باندې کله چې موږ نومړي چالي د لوډ په ډېر اساني سره موږ نو غټل او پایلو به هغه هم موږ په یو غټ توپیر باندې دا یو ریکارډ سو په لسو وکټو باندې ایرلند ته ماتور کول او په یو اویا منډ کې دوی سو زول. نو په دې سره د کرکټ د بینلمللي شورا نور هم د دوی اعتماد په موږ باندې زیات سو او موږ خپل وړتیا ثابت کړل. نو زه امیدوارم ان شاء الله ولزم چې په 2019 کال کې به هم موږ کوشش د دی او د کرکټ د بینلمللي شورا سره مو خواهش هم دا وي چې افغانستان نور مستحق دی د دې چې د کرکټ د
بلې پم دغه اساس وخت کې آیا تاسو داسې وختنه مطرح کړې ده د بورډ مشرانو له آی سی سی څنګه
د دغه ټورنمنت په شروع کې د افغانستان د کرکټ بورډ رهبری هم د کرکټ د بینلمللي شورا سره غونډه درلوده په اماراتو کې په دغه موضوعات باندې هم خبرې وسولې چې زموږ حق او لاتم دا و چې موږ څنګه کولای شو د کرکټ د بینلمللي شورا دایمي غړیتوب ترلاسه کړو. او هغه تګلارې یا کریټریا چې دوی مشترک کړې و تقریبا هغه مشتنځي 50% ترلاسه کړې ده او دغه لوګو په ګډون سره موږ هغه 15% نور هم د ایسی اعتماد ترلاسه کوي او زه مطمئن یم ان شاء الله ولادي چې وسله افغانستان ته دایمي غړیتوب ورکوي.
ځینو قوي ټیمونو نه چې د آی سی سی په خپل جوړښت کې ډیر زیات رول لري، خصوصا د هند ټیم له افغانستان سره هند ښه روابط لري، آیا د دوی له دغه نفوذ تاسو کار اخیستلی شئ چې بل اخر د افغانستان د دایي ملاتړو کې د بشپړ غړیتوب لپاره؟
څو مده مخکې په سرنلکا کې د آسیایي شورا د لپاره کوم غونډه و، او افغانستان د آسیایي شورا او د افغانستان د کرکټ بورډ جوړه ریاست دغه آسیایي شورا عضویت لري، نو هندوستان چې زموږ تایید وکړي په آسیایي شورا کې هم، او زه مطمئن یم ان شاء الله ولزیز چې د کرکټ د بینالمللي شورا د لپاره به همداسې بنګلادیش، هندوستان او هیوادونه ټول کوشش دی کې چې یو آسیایي ټیم بل هم زیات شي، نو زه مطمئن یم چې د هندوستان پرپر کومک به زموږ سره وي. البته ټول د هغه هیوادونه په آسیا کې چې د کرکټ د ودې لپاره کار کوي او د افغانستان دغه وړتیا ته په کتو سره به افغانستان ته ان شاء الله ولزیز دایمي عضویت ورکوي.
د کرکټ بورډ مرسیال عزیز الله فضلی و چې لازالی رادیو څخه تاسو مرکه اوریده، اوس په هم سالی محمد سالی درته وایي چې بهرنیو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
امریکایي ورځپاڼې سټارس اینڈ سټرایپس چې زیات وخت د امریکایي پوځیانو په اړه لیکنې خپروي، په خپله پرونۍ ګڼې کې د امریکا د نوي ولسمشر ډونالډ ټرمپ په واکمنۍ کې د افغانستان په باب پر پالیسۍ تمرکز کړی دی. د امریکا 45 ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جمعې په ورځ د وفاداری لوړه وکړه. دغه ملیارډر او تجار د امریکا اولنی ولسمشر دی چې تر دې مخکې پر کوم سیاسي پوسټ یا هم مهم پوځي مقام کار نه دی کړی. د سټارس اینڈ سټرایپس په لیکنې کې د ټرمپ تر ادارې لاندې د څو هیوادونو په باب پر راتلونکي پالیسۍ بحث شوی دی. ورځپاڼې د افغانستان په باب د ځینو افغانانو نظرونه راخیستي چې له ټرمپ څخه یې تمه څه ده. د یو رستورانت خاوند محمد نعیم چې د ټرمپ د لوړې مراسم یې کتلی وایي، په دې نه هیله دی چې ټرمپ په خپله وینا کې افغانستان هیڅ یاد نه کړ. ښاغلی ټرمپ که څه هم د لوړې مراسمو ته په وینا کې افغانستان یا هم په افغانستان کې د امریکا پوځي ماموریت ته اشاره ونه کړه، خو ځینو کارپوهانو تمه شولې چې واشنگټن ته به افغانستان بیا هم لومړیتوب ولري. محمد نعیم ورځپاڼې ته ویلي، ټرمپ په خپله وینا کې د افغانستان په باب یوه کلمه هم ونه ویله، حال دا چې د افغان پوځ او پولیسو معاشونه د امریکا لخوا ورکول کیږي. ځینو افغانانو ورځپاڼې ته ویلي چې بیره لري افغانستان شایي بیا د ترورستانو په خوندي مرکز بدل سي، او هیله مند دي چې ټرمپ به افغانستان هیر نه کړي. د خوست اوسیدونکي محمد قاسم ځاځي ویلي تمه لري چې ټرمپ به پر افغانستان تمرکز ولري. په لیکنې کې خوست هغه ولایت یاد سوی چې حقاني شبکه پکې د نورو ولایتونو په نسبت فعال حضور لري. له متحده عرب اماراتو خبریدونکي ورځپاڼې ګلف نیوز ته د کندهار هغه 14 مهمه معلومه سوی چې په نتیجه کې د متحده عرب اماراتو د 15 ډیپلوماټانو په ګډون 12 تنه وژل سول. د کندهار د ولایت په میلمستون کې دغه 14 د مرغومي یا جدي پر 20 سبب و. ورځپاڼې لیکلي که څه هم هغه 14 د افغانستان لپاره د اماراتو د سفیر د ټپي کېدو سبب هم سوه، خود دغه هیواد یوې خیریه ټولنې ژمنه کړې چې له افغانستان سره به خپلو بشري مرستو ته ادامه ورکوي. د فاطمه بنت محمد بن زید په نامه بنسټ ویلي چې د افغان ښځو د ملاتړ په برخه کې تعهد لا ټینګ شوی دی. دغه بنسټ ښځو ته کاري فرصتونه برابروي. ګلف نیوز رسپانې د دې بنسټ د مشر داود جبرخیل په حواله لیکلي چې ویلي دي په کندهار کې تر 14 وروسته د دوی ژمنې بدلې سوې نه دي، او په پام کې لري چې خپلې همکاري لا پسې پراخې کړي. د ورځپاڼې په لیکنې کې راغلي تر اوسه د دغه خیریه بنسټ په مرسته 4000 افغانان د کارونو خاوندان سوي چې 80% یې ښځې او په سلو کې 15% کونډې دي.
د امریکا د متحده ایالاتونو پلازمینه او د نړۍ لسګونه نور شارونه پرون د ښځو د لاریون په نوم د مظاهرو شاهد وو. د دغو لاریونونو او مظاهرو اصلي هدف د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سیاستونو پر ضد غږ اوچتولو. د موضوع تفصیل صفي الله ستانکزی بیانوي.
د امریکا متحده ایالاتونو په پلازمینه واشنگتن ډی سی او نورو ښارونو کې په لکونو ښځو او نارینه وو د ښځو لاریون په نوم په یو اعتراضي لاریون کې برخه واخیسته. د ښځو لاریون اصلي هدف د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د سیاستونو پر ضد غږ اوچتول دي. دغه لاریون یو ویاند خلکو ته وویل 15 لک کسان په واشنگتن کې سره ټول شوي. کومې خپلواکې سرچینې دا شمیر خلکو راټولېدل تایید نه کړل. ډیرو میرمنو په خپلو ویناو کې ویل چې په شابه نشي.
یوې امریکایي سندرغاړې سکارلټ جوهانسن په واشنگتن کې پرونی لاریون ته په وینا کې له ټرمپ وغوښتل چې ټولو ته درناوی ولري، ځکه د دې خبره خلک په تمه دي چې د ټرمپ بل ګام څومره د هغوی په ژوند تاثیر اچوي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ: ما تاسو ته رایه در نه کړه، زه مو درناوی کوم چې د امریکا جمهور رئیس یاست، خو لومړی له تاسو غواړم چې له ما ملاتړ وکړئ. زما له خور، زما له مور، زما له ښه ملګري او زموږ له خورګلوي ملاتړ وکړئ، له ښځو او سړیو ملاتړ وکړئ چې نن دلته اندېښمن سره ټول دي او په تمه دي چې ستاسو بل ګام څنګه شاید په پراخه کچه د هغوی په ژوند تاثیر واچوي. د نړۍ په 650 ښارونو کې ورته لاریونونه او مظاهرې پلان شوې وې. لومړني لاریونونه د شنبې په ورځ له آسترالیا او نیوزیلند پیل شول او په زرګونه ښځې او نارینه له سډنی نیولې تر ملبورن په دغو لاریونونو کې برخه واخیسته.
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. 8:30 دي. دا هم د دې ساعت لنډ خبرونه. د افغانستان د سولې عالي شورا رئیس او د ملي اسلامي محاسبوند مشر پیر سید احمد ګیلانی د 40 کلونو په عمر پرون شپه په کابل کې وفات شو. د کونړ د سولې شورا رئیس او ځینې قومي مشران په دغه ولایت کې د داعش ډلې له لورې په جلب و جذب شکایت کوي. د افغانستان د شمال زون د خبریالانو ټولنه وایي په رسنیو کې د ښځو حضور په سلو کې شپېته کم شوی دی. د افغانستان کرکټ بورډ تمه شي چې سږ کال د کرکټ د نړیوالې شورا بشپړ غړیتوب ترلاسه کړي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ د دغه هیواد د استخباراتو مرکزی ادارې سی آی ای د مرکز لیدو ته لاړ او ژمنه یې وکړه چې د دې ادارې به ملاتړ وکړي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو ویلي پلان لري چې ژر د امریکا د متحده ایالاتونو له ولسمشر ډونالد ټرمپ سره د ایران په اړه خبرې وکړي. په واشنگتن او د متحده ایالاتونو په نورو ښارونو کې پرون په لکونو ښځو او نارینه د ښځو لاریون په نوم په پراخو اعتراضونو کې برخه واخیسته. او د احصایو د یوې ادارې نیلسن لاټکل سره سم د جمعې په ورځ د ولسمشر ډونالد ټرمپ د لوړې مراسم 1.5 میلیون امریکایانو د تلویزیون له لارې وکتل.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان بود. از رادیو آزادی خوش آمدید میگیم هر یکتان را به برنامه امروز. میکروفون شما حالا ساعت 8:32 با وقت کابل است. رئیس جمهور اشرف غنی اخیراً با مؤسس مدرسه حقانیه در پاکستان به تماس شده تا وی در تلاش‌های صلح افغانستان همکاری کند. این یک اقدام مؤثر از سوی برخی ها دانسته شده. ظاهراً حکومت افغانستان به دنبال دلسرد شدن از میانجیگری حکومت پاکستان برای کشاندن طالبان به مذاکرات صلح، حالا به سوی مؤسس مدرسه حقانیه رجوع کرده. مدرسه حقانیه از جاهایی است که شمار زیادی از طالبان و رهبران این گروه در آنجا آموزش گرفتند. گفته می شود که تصامیم رهبری این مدرسه بر مخالفین مسلح دولت افغانستان زیاد است و می تواند مؤثر واقع شود. اما در مجموع شما تا چه حد نقش مدرسه حقانیه را برای آوردن صلح در افغانستان مؤثر فکر می کنید؟ در برنامه امروز میکروفون شما من جاوید نعیمی و اسمت ساروان با همین موضوع با شما خواهیم بود.
بله، لکه څنګه چې جاوید نعیمی در ته وویل، د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان هم وایي چې د حقانیه مدرسې له بنسټي شدونکو سره د سولې پر خبرو بحث د سولې بین الافغاني هڅې له پوښتنې سره مخامخ کوي، خو ځینې نور بیا وایي چې کېدای شي ګټورې وي او له دې طریقه په افغانستان کې سوله رامنځته شي. ستاسو په نظر پاکستان ته مراجعه یا حقانی شبکه ته بیا د سولې په اړه مراجعه څومره ګټوره ده، اثر به ولري او کونه لري؟ هله ده چې د ټلیفون په دغه شمیرو له مر سره تماس ونیسي. 0 9 2 3 5 4 بل شمیره ده 0 8 2 5 5 5 او که د افغان بي سیم سیم کارت لري په 8 شمیره اس ام اس یا لنډ پیغام را واستوي. همدارس د انټرنیټ لاري په اسکایپ کې زموږ پته ده radio.azadi.
بله دوستای عزیز، میتونین همه حالا برای ما زنگ بزنین، موضوع برنامه را هم میفهمین. نقش پاکستان چون حکومتش در یو آخر اقدام های خیلی محسوس در پروسه صلح افغانستان نداشته، همواره حکومت افغانستان شکایت از این بابت داشته. نشست های چهار جانبه هم که میان نماینده های امریکا، افغانستان، چین و پاکستان در نظر بود ادامه پیدا کنه قطع شده و ادامه نمیافته و نیافته در بیش از یک سال گذشته. اما حالا ببینیم که شنونده های ما به چی نظر هستن و تا چه حد نقش مدرسه حقانیه را در پروسه صلح افغانستان مثبت و مؤثر فکر میکنن. بریم به شنونده نخست ما در برنامه. مهربانی صاحب، رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
بله، سلام ادب خدمت شما آقای نعیمی اسمت ساروان و شنوندگان گرامیتان. خالد نیازی هستم از تهران امرتون. در
بفرمایید نیازی صاحب.
تشکر از شما و از موضوع بحث برنامه. ببینید که نظر ما پیرامون البته مدرسه حقانیه و سایر البته مدارسی که در پاکستان است طور ذهن می باشد. دارالعلوم حقانی پشاور برای افغانستان تهدید بزرگی نیست، زیرا که آنجا مکتب علم و معرفت و بشریت می باشد. اما بعضی انگیزه های غلط و سو شد که از طرف مدرسین به شاگردانشان داده شد، یعنی آنها را خلاف فهمانده شد. بعضی از یک قسمت یک سنف کوچکشان که انگیزه های غلط و سو و استفاده از جهاد و زیر نامهای مختلف برایشان داده شد، ولی باز هم بر شکلی که باشد مشکل بزرگی برای افغانستان نیست. دو، این که رئیس جمهور با مولانا سمیع الحق صحبت کرده در رابطه با صلح، به نظر من هم یک جای پاسخ و البته جای بسیار چی بگم پایین است، چون که رئیس یک جمهور یک کشور با رئیس یک دارالعلوم صحبت کردنی به نظر من یک خلاف روابط البته از اصول سیاستداری می باشد. این وظیفه رئیس شورای علمای ولایت ننگرهار و حتی یک رئیس دارالعلوم افغانی که در ننگرهار باشد، این وظیفه آنهاست که با سمیع الحق بشیند و پیرامون صلح برایشان بگوید که بالاخره کارکرد شما آیا خوب است یا از ما، آیا شما کارتان مقدس است یا از ما. نه، وظیفه رئیس جمهور را برسوزد. سوم، منبع شر پاکستان به همگی معلوم است که همانا مسئولین کلان رتبه می باشد، اردویان، ملیشه و استخبارات ترکیبی که با اسلحه و بم و وسایل انفجاری سر کار دارند و مردم را و جوانان را جلب و جذب می کنند و از همین طریق توریست ها را در منطقه و کشور ترکیب به همگی فایده واقع است. و چهارم، نظر ما و پیام به دولت افغانستان چین است که برای این که بخواهیم که در افغانستان صلح حکومت و صلح پایدار شود، شما باید که خود را هوشیار، بیدار، فعال بسازید و دیگر فریب همین گرگانی که لباس بطن دارن، لباس میشه یا بطن کردن و همه روز و در طول همین 16 سال افغانستان را زیر نامهای مختلف البته وقتشان از ضایع کردن و همیشه ما با آغاز همین طریق هستیم دیگر نخورن. باید که ساختن یک کردی قوی آماجه است، بازداری از سرحدات و کشور و مدیریت سانه و رابط بالمثل بهترین راه صلح و امنیت و تراقی برای مطلوب برای افغانستان می باشد. دیگر چنین دستخوش و فریب و نیرنگ و با فلان کل اگه امروز مولانا شده این جای را دعوا نمی کنه. باید که پشتکارهای خانگی و کارهای اساسی و بنیادی در این تا باشد که افغانستان دیگر از این بحران کاتم است از چیزی تر راهی.
سلامت هستی کرودان نیازی صاحب، بل اردون که لروزان معرفی که
بفرمایید. صاحب رادیو آزادی است.
بله، سلام علیکم.
و علیکم السلام.
علیزه من در المند سخم.
مهربانی کوی علیزه.
زما خپل نظر در پاکستان سمیع الحق پر باره که داره چه من خپل باید افغانان یو پر بل جل منو کم یو در بل سر راکش که پر گیش که سر ونیسو سمیع الحق دلتا نده جنگ دلی نده ایران پاسداران دلتا جنگی شدی دلتا جنگی جا افغانان و افغانان شهیده و تو خلق خارجیان بم پکشی که پجی که با دلتا لدی ولی خو که چیری موز افغانان یو در جل ملا اسواخو یو در بل در گریوانی ولو لا اسواخو نبا ایتیاج و سمیع الحق سی نبا بلیو سی نبا ایچا تب ایتیاج نیچ موز افغانان یو پر بل رحم وکو اولا پاک وای چې ها پرغه کوم باندې زه رحم نه کوم چې دی ظالمی پر ظالم کوم باندې الله رحم نه لري. موږ هغه چې ظالمانی چې نه مو حکومت پر ملت رحم لري، نه طالب پر ملت رحم لري، نه پر مظلوم، نه د مظلوم آواز یو ځای ته رسید. نو خود به نن د یو بل و ګریوان ته لاس ورغورځي لاس ورچی چې راسي تسې زموږ جوړه را وکړي تسې جوړه به نو په څره کړ سمیع الحق وکي یا بیا بل وکي یا بیا بل وکي چې دی خو امریکایان په وطن کې ظلمونه وو تالاریا چولای د بلی خواته خنور پیوانمو بلنمو حکومت دې خو نه پر پیدا کی پیوانمو په بلنمو طالبان پیدا کی څنګه ملت چې پر قرار نه شي دا ظلم چې ورک نشي د دې وطن څخه بهر نامو چې د هر ځای څخه چې هر چا لاس په دې وطن ته باخت و ډیر به دیواله باخت را رسیږي او اره بخپلی سجنی وړي.
صحیح، ډیر زیات مننه له تاسو څخه. بل اوریدون کایل رو
تشکر یک شنو دی دیگه. بفرمایئ صاحب، رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
سلام تاسو دوه فرمن ته د دادی کارکون کوو کوتا.
سلامت اوسئ، مهرباني.
می خبر کوم مری غره راځم موضوع دا چې مولانا صاحب په خپل په پرچا کې راځي هغه د دې د دې ازموینه امتحان اخلو د دې مولانا تو چې د شخص او زموږ د افغانستان د ونس نه دا خواسته چې پاکستان مولانا غانو افغانانو د نتی روزي افغانستان آزاد کړی هم د پنجابي نه او هم د انګريز نه موږ د مولانا د ثاني هیڅ توقع نه لرو نه خپل ورسمه غواړو چې دا سي افغانانو له داسې مولانا غانو چې هغه د دې د دوی مولانا څخه به ان شاء الله ورځ راغله موږ د دې د دین د شي امتحان او موږ به دې نه ګوچې د موږ په هیواد کې د څه لپاره چې د څنګه لپاره الله سبحانه کوي او دا جنگ هم دی او اخوندانو مولانا غانو مولانا راوړل دی ورو
صحیح مننه چې نظر مو سره کړو. بل اوریدون کوي.
بفرمایئ صاحب، رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
امید بل بلوک هست که ماسک
مهربانی.
زما په نظر باندې تر اوسه د افغانستان په حکومت کې دومره مهم اقدام د سولې پر برابر باندې نه و سوی، لکه چې سوی لکه چې مولانا سمیع الحق رسېدی پر طالبان باندې یو ډیر فراخ نفوس لري. انشاءالله دا د دوی ناسته به نتیجه ورکوي.
درست، ډیر مننه چې لن نظر مو څرګند کو. بل اوردون کوم لرو
بفرمایئ. مهرباني کړئ صاحب،
له رادیو لري شی خبرې
موضوع شو چې تاسو فکرستم کې علي رئیس جمهور اگر امکانات موجوده خود کې کار بگیره به خاطر سو یک ګډ خوب است، یک اقدام بسیار خوب است.
بله،
حکم یک عالم است یا کسی است که نفوذ داره برای طالبا و همیشه صفت پدر معنویشان است. و دیگه اید که طالبا هم از هر طرف اگر متوجه باشین در داخل افغانستان هم در تمام جبهات بودند، اونا هم مجبور هستند که از یک استقامت الهام بگیرند یا یک چیزی را راه برشان پیدا شده که اونا بسر از این طریق و از این طریقی که بین افغانی هست اونا را چیز کنند، پیش بیرید کنند. دیگه من این تصویر جمهوریت بسر به حق و به جای میدنم که یک موقع خوب حساب والا پروفیسور از است قانون کنی ناکامی و صرف داخل هم سبب است که ناکامی از خارج هم است که ناکامی. اگر امکاناتی که دیگه برو بیتره باید داخل پروفیسور طالبا بطر شد بسار کار عالی و مجا خواهد بود.
تشکر، سلامت باشین. و شنونده های عزیز، یکی ای است که البته روی احساسات شما تماس میگیرین و خیلی زود ابراز نظر میکنین، یکی ایست که اندک فکر هم بکنین به موضوع برنامه و که تا چی حد واقعا مدرسه حقانیه و مولانا سمیع الحق در پروسه سال افغانستان میتونه مؤثر و مفید واقع شود، چنان که رئیس جمهور اشرف غنی رئیس جمهور یک کشور با او به تماس شده و امرایش روی صلح افغانستان صحبت کرده. ای که با احساسات بنویسین، مثلا اگر پیام های زیاده داریم ما، پاکستان دشمن افغانستان است یا پاکستان هیچگاهی نمیخواد افغانستان آرام باشه، البته کمی فکر کرده و بعد از او اگر پاسخ بگوین بهتر میشه.
مثلا خلکو چه دی افغان بیسیم داتا سوا تلس شمیری للاری نظرون راستولی دی اکثر تقریبا داسی دی و تندم دی اله ده چه لکه سنگه چه نایمی سیب در طول هم دست غور رو که و بیا تلفون رو که و یا پیغام را واسه وی ده تلفون لاری البته اکثر دستی نو لکه سنگه چه مشاره ورته بکره. خیر، بلا وردون که هم لروز زن معرفی که یا آزادی رادیو.
مهربانی کنین سب.
السلام علیکم رازادی رادیو کارکون که آوردین سب. سلام وایما.
سلامت تو سب.
لکندار سخه محمد سلیم خبر کنم.
مهربانی که سلیم سب.
دغه چې دی یو غشت یو دکاندار علی د کرزی صاحب په وخت کې ځان یې د طالبانو په مشر تیر کړی، خطای یې سره دا چې د دولتو مشران یې نشي سره کښېنولی، یوازې د یو مدرسې مشر به څنګه سره کښېنوي؟ دا یو چل دی بیا د پاکستان د حکومت یو چل دی. زما د طالبانو سم دا غوښتنه ده، د حکومت سم دا غوښتنه ده چې خپله په صداقت سره کښېني، خپله اړیکې سره ونیسي، جوړه سره وکړي، د یو د بل په کونی نه کېږي چې خپله دا یو سره جوړوي نه په شاده سره اخته کوي. زما په فکر بیا یو چل دی چې پاکستان حکومت جوړ کړي، دا سړی ورته رامخته کړي.
صحیح، ډېره مننه چې نظر دې څرګند کړو. بل اوریدونکی هم شته.
بفرمایئ صاحب، رادیو آزادی است.
سلام،
سلامت اوسئ.
بفرمایئ صاحب.
خاوند خو د موږ نه دی ما دا خواهش ده چې نیوکه دې په پیاره جمهور یا په پاکستان یا په احمد یا په محمود نه کوي هغه زموږ د جمهور ده موږ په سر هغه څه پرېکړه کوي هغه موږ قابل قبول ده او دوم دا وایم زه د خپل افغانانو وروڼو نه دا خواهش کوم تاسو ولې خوري دا ټول د تاریخ کلو کې تاسو تاوده وکړله او پوه نه کړه هغه چې حتی خوله م څه کولې درته وسوځولې دا خو احمد محمود پوهېږي چې غوا توره کوي سپینې زه وایم چې دا تا افغانۍ دا څه ور کړي څه کوي ته څه کړي دي تا څه شی کړي دي دغه لاسونه زه خپله کور ته راوړم او که خارجي م ته راوړي که ته افغان خپله شونه خپله کور ته راوړي په خدای ته یا ایران در باندې کامیاب شي یا پاکستان در باندې کامیاب شي یا امریکا در باندې کامیاب شي
درست ډیره مننه چې نظر مو څرګند کړ
تشکر یک شنونده دیگر سرون سره بگیریم بعد از پیام ها خیلی زیات هستند
سکایپ لاری اول بدون که دی دوی خبری به واورو بیا به پیغامونه سره ولولو
بفرمایید صاحب
بله سلام علیکم حریم یاد کارونه تاسو تمام کوم ستاسو ستاسو ټول اوریدونکو ته خپل نیک احترامات وړاندې کوم
سلامات
موضوع په ارتباط می خلاص نظر دار چې د جمهور رئیس دا اقدام تاییدوم د عام به خلک فکر کوي چې سمیع الحق دی او سمیع الحق دی او مولوی دی او مدرسې دی زه خو وایم رئیس جمهور پیژندلی دی او ټول کسان چې په سیاست پوهېږي پوهېږي چې سمیع الحق دا عیسی یو جنرال دی په عیسی کې غټه رتبه لري دا ساده سړی نه ده چې یو عادي یو مولا ده مولا نه ده که هغې سره خبرې کړې نو کېدای شي چې نتیجه ورکړي که نتیجه ورنه کړي خپل پیغام خو به عیسی ته رسولی خپل نظر خو به ورته وړاندې کړی نو زه یې بې تاثیر نه بوله او دا اقدام تاییدوم
سلامت اوسې حلیم صاحب کور ودان اوس په نعیمي صاحب پیغامونه سره ولولو مهرباني
حتماً گلمیران عثمان خیل از ولسوالی نهرین بغلان نوشته کرده که نظر به شکلگیری مثلث چین ایران و روسیه مبنی بر حمایت همکاری با طالبان تماس ها و تلاش های اخیر رئیس جمهور اشرف غنی و سمیع الحق چندان کارا و موثر واقع نخواهد شد اینا گفتن که زیرا به خاطر که گفتن هر روز که مگذره پاکستان تسلط خود را بالای طالبان از دست میده غرزنگ از لوگر نوشته کرده که پاکستان دشمن ماست اتل فریادی هم از لوگر گفته مدرسه حقانی از پاکستان رنگ میگیره و در صلح بین افغان ها هیچ نقشی نداره فضل از نورستان گفته که تماس رئیس جمهور با سمیع الحق مرا واقعا خیلی شگفت‌انگیز ساخته و بسیار متاثر شدم حتی در زمینه هیچ حرف به گفتن ندارم محمد انور محزون از فاریاب گفته مدرسه حقانیه در پاکستان مدرسه بزرگ است که همه طالبان افغانستان در اونجا درس خواندن اسمت الله از کابل گفته که پاکستان چه حق داره که در پروسه صلح ما دخالت کنه بصیر هیلا از کابل گفته بنیانگذار مدرسه حقانیه بر علیه طالبان تأثیر زیاد داره و نقشش در روند صلح افغانستان بسیار مهم است منیب از کابل گفته که تماس رئیس جمهور اشرف غنی با دارالعلوم حقانی مفید تمام نمیشه به خاطر که گفته طالبان سیاست مستقل ندارن بلال استانگزی گفته از ولایت هلمند صلح میان سمیع الحق و رئیس جمهور افغانستان یک اقدام خوب البته تلاش هایش گفتن یک اقدام خوب و به معنای آوردن صلح است
محمد جمعه سرباز د هلمند له واشیر څخه لیکي وای پاکستان د افغانستان سره هیڅ کله هم سوله نه کوي خو خصوصا بیا سمیع الحق د عیسی سړی دی عبدالواحد مدقق لیکي البته له لوګر څخه وای د سولې لپاره باید بیا پاکستان ته مراجعه وشي زیاله ننګرهار لیکي د پاکستان ټول مولویان او قاری صاحبان د حکومت لپاره کار کوي په افغانستان کې سوله نه غواړي عبدالمتین معراج له هلمند لیکي وای زما په فکر حقانی شبکه یا په پاکستان کې اوسی او ځکه د پاکستان هر مقام د افغانستان په سولې کې رول لري. محبت له میدان وردګلی کې وای حقانی مدرسه د افغانستان لپاره د سولې په پروسه کې یو مهم ګام اخیستل شي، ځکه چې ټول طالب مشان په حقانی مدرسه کې روزل کیږي او بیا افغانستان ته راستول کیږي. اتحاد زمان لکنر لیکی لحکمت د ټول کنر غشتنه ده چه ده دایش ده جلب و جس پاره دی چپ پخلن پاتکی جی دوی لموضوع چه خارج شوی دی. خو خیر، محمد بلال ستانکسی لحلمند لیکی ده حقانی شبکه ده بشر سمی و الحق سر سول ده طالبان و سر سول پمانا ده. حبیب عمری لحلمند لگرمسیر لیکی ارسو چه ده پاکستان سخه ده سول تم کوی هغه انسان تداوی ته ضرورت لري، یعنی دی دومره سخت مخالف ده. مولانا سمیع الحق د افغانستان تر مفاداتو د پاکستان ګټو ته لومړیتوب ورکوي، دا خبره نعمت الله امین له کندهار کړې ده. او محمد ابراهیم جان خاکسار له فراه ولایت له بالا بلوک ولسوالۍ څخه لیکي وایي زما چې دا خبر واورېدو نو زما دا خبر ټولو مسؤلینو ته ورسوي چې د پاکستان له سمیع الحق سره خبري ګټه نه کوي.
بله، تشکر از این شنونده ها و طوری که قبلا هم یادآور شدم، پیش از اینکه پیام بفرستین شنونده های عزیز یک بار فکر بکنین با موضوع برنامه و بعد از او بر ما پیام بنویسین و بفرستین، یک بار بخونین هم که
دا تا طول مهمه دارد. بله. من یه زلیل ولی چی چه مولی کلیدی؟
بله، چون پیامتان اگر به شکل پراگنده بیا پیامتان ضایع میشه و ما نمیتونیم او رو بخونیم، چون بسیاری ها در بین پیام های خود از حروف انگلیسی استفاده میکنن، بعض حروف دیگر یا بعض سمبول ها را به کار میبرن که پیامشان به شکل پراگنده میایه. بریم با یک شنونده دیگر از طریق تلفن. بفرمایید، سیب رادیو آزادی است.
سلام مستغنی پلین کن زابل شدید.
مهربانی کنم مستغنی سیب.
یو لند نظر دارم که عبرید الوقت سرایی.
مهربانی، دا خبرون استاسو لپاره ده.
زما د نقطه نظر د مولانا صاحب سن الحق اغیز پر طالبانو دومره هم نه دی چې د دوی د خپل یا څنګه راغلی تمثیل کا، ځکه په طالبانو کې په خپله توان دي چې د همدې معاصر سیاست ته پالانو پایس کړندی رول ولوبوي. خو په هر صورت د افغانستان په قضیه کې د سولې حق که د هر چا د طرفه وي، د هر چا لخوا وي، ممکن بې اثره نه وي. وسلام.
ډېره مننه، سلامت اوسئ. بل اورېدونکی هم شته، ځان معرفي کوي. آزادي راډیو ده،
بفرمایئ. صاحب راډیو آزادي است.
فروان صاحب اوری؟
بله صاحب، مهربانی کوی.
در هر سنم بخیر سلامون و امید سرامان کنندی کوم و بنا بعد مالزمای و نظر ده و ملمو ایسا کورت اطلالوی به ارتویلو صاحب مستقی مستقی و داسه کوچ و داسه هم دیدی سطنه ارتا کول یا غن ملمو ارتویلو سیارا دیدی غوال کونه بلگلری نشی نتا دی افغانستان خلق دی پاکستان دا سجولی پاکستان دا خود بلگلری سی مولانا سمیع الحق دا و که اخوال احترام برم هر عالی دا و داسه دی افغانستان دور غط موضوع چی فکر نکوم چی مولانا سمیع الحق دا سرول و لگلی چی اغا دی افغانستان دی سول طبان دی جنب غط
سرول و لگلی. مننه، سلامت اوسئ. بل اوریدون که لروزان معرفی که آزادی رادیو ده،
مهربانی کنین سب رادیو آزادی است.
سلام علیکم.
مهربانی
جناب سروان سب، سلامون دارد نکام.
سلامت اوسئ
جناب آقای بعد سلام. فقط ما در سر که دی فضیل باد محترم پیر سید احمد گیلانی دمرینی پر ارتباط خپل تاثرات رو نکام طول ولست طول ملت تا و دیگوی کورانه تا و روز سال دینه اگر دسول مسئله ده جناب اشرف غنی چه خبری کردی دی پاکستان سم مولانا سره دیدی خبری زی پا اصولو که بالکل طرف داریم پیدی چه مستقیم خبری دسی نتیجه ورکی تروس همانگ در دوم دریم سالی پا خلا خبری کردی، یعنی پیدی مفهوم چه مستقیمن ولس مشر جکسوی ده و دای جرعت کلی او مستقیمن مولانا سمیل حق نی پختن کلی چه تاسی مشکل چی شده زمانگ در افغانستان پاکلا دیگه تفاهم نسول رازی دسی خون کیږي چې تفاهم و نسی خود په خود سول راسی. یو بل خبر زده خبر دی مشرانو تاییدوم چې سول مات خدای کی چې اسمان ناراضی زمکه ناراضی شمال ناراضی جنوب ناراضی زما هیواد زما ول سول تزارت لري کدا سول د پاکستان لري نه زور طلب کوي کدا سول د شمال خو ناراضی زور طلب کوي. یعنی منبع اساسی د جګړې هم د سلويخ کال پاکستان ده. نو بلان باید مستقیما پاکستان سره خبره اوسی او دا خبره تایید کومه او زه په اطمینان کامل وایم هغه لزله چې جناب ولسمشر شروع کړی ده د سول پرتبات هغه نتیجه ورکړي.
اما جناب خراتی شما فکر نمیکنین که در گذشته حکومت پاکستان خیلی همکاری با حکومت افغانستان نداشته و حالا که اینا بیشتر رجوع میکنن به طرف مدرسه حقانیه و مولانا سمیع الحق این مؤثر به نظر شما میایه؟ ولی در مجموع حکومت پاکستان بالاخره مکلفیت های خود را که داشته در پروسه سول افغانستان یعنی به اجرا نگذاشته، این یک کمک ضد و نقیض نیست؟
ببینید یک مسئله را باید ما فراموش نکنیم که اول موقف مولانا سمیع الحق در پاکستان در حکومت پاکستان در ایسای دیگه دفاتری که در پاکستان صاحب صلاحیت هستند یا تصمیم میگیرند در او رابطه باید ما اول چی کنیم موقف از او را روشن بسازیم. مولانا سمیع الحق من حیث یک عالم دین من حیث کسی که مدرسه قانیه مربوط از او است و طالبا را اونجا گویا تدریس میکنه طالبا را گویا مسئله علوم دینی را میفهمانه با او رابطه نه من حیث نماینده حکومت پاکستان. این درست است پاکستان تا زمانی که مشکل خط دیورن امر افغانستان حل نشه و هیچ وقت دوست افغانستان شده نمیتونم نه خاتم شد، اما در اصول اوی در اشخاص افرادی که بناحق علیه حکومت افغانستان فتوها صادر میکنن بناحق علیه مردم افغانستان یعنی جنگ شروع کردن اونا رو باید ذهنشان روشن شود که بالاخره مشکلتون امر مردم افغانستان چی است. قبلا درست است بسیار کوشش کرده حکومت افغانستان در زمان پا پامید کرسه زحمات خود کشیدن، اما اتر مستقیما اولین دفعه بود که جرأت و قهرمانی رئیس جمهور افغانستان کرد که مستقیما امرای کسی که گویا پدر طالب ها خوانده میش امرای صحبت کرد که برادر اولادای تا خوب فهمون چی مشکل داره اولادای تا امرای ما اولادای تا نصیحت کو که چی مشکل داره امرای مردم خود افغانستان. او در حالی که طالب ها میرن با ایران و روسیه فدراتیف روسیه صحبت میکنند در رابطه با مسائل افغانستان، مستقیما با حکومت افغانستان امی جرأتی که رئیس جمهور افغانستان داره امی جرأت طالبا و خامیانشون هم بکنن با حکومت افغانستان مستقیما صحبت کنن. من فکر میکنم در صحبت کردن نه کسی چیز را از دست میده و نه چیز را به دست میاره و چیزی که نتیجه میگیره فقط حقایق روشن میشه. رئیس جمهور هیچ چیز را از دست نداد با صحبت کردن با سوایلق، اما حقایق روشن میشه. بالاخره حقایق طوری روشن میشه که ملت افغانستان جهانیان همگی بفهمن که واقعا افغانستان یا حکومت افغانستان به خاطر آوردن صلح صادقانه حرکات میکنه صادقانه قدم میگذاره. اما کسای دیگه است که حرکات صادقانه نمیکنن و این حرکات صادقانه را منفی گویا تعبیر میکنن و از او استفاده سو میکنن.
ډیر مننه انجینیر صاحب متی الله خروټه. بل اردن کید تلفون لاری لرو مهرباني کوئ صاحب
بفرمایئ. صاحب
سلام صاحب سلامونه قبول کیږه تاخیر لکندار د طرف کرسم
مهرباني کوئ تاخیر صاحب
ما نظر زبا دا موضوع فقل دوم رو وایم چه دروان صاحب دا خوب یخی تر المر روشانه دی چه پاکستان مشت دیلا دیلو نمانو تر پنزو سوار دیر دو کارا کرده و کمیس را تکشلی دی لس لفایل در اولی نزو خوایم که تا هم سنو الحق تا در لجالی دی غط احترام لرو و دا ایسای سالت پا پاکستان که صوب یو دایت و بل دایت نسج نسی سوالی او دیابا دی بل تر اغالی دا ایسای خبه دیل مش سره سوله کوي نو دا هیڅ امکان نه لري. زه ګمان نه کوم چې دی چې دا عیسایي له دریځ څخه اوښتی سړی او بیا چې موږ سره دلته سولې خبرې وکړي
سلامت
عیسایي په هیڅ صورت نه غواړي.
ډیره مننه. یو بل اوریدونکی هم لرو بیا به خبرونو ته نږدې شو مهرباني کوئ صاحب
بفرمایئ. صاحب رادیو آزادي است
عالم سره رابطه لري باید د خپل وطن د غریب علما ته کړی وای دې ته باید څه وزن کړی وای.
بله صاحب ستاسې خبرې سمونه ورده شوګ
نه تماس شوم قد شد اما یک شنم دیگه را میتونیم سروان صاحب بگیریم چون دقیقه بله فرصت داریم تا وقت خبرها بفرمایید. صاحب رادیو آزادی است مهربانی کنین صاحب.
بله صاحب باورو خبری وکی صاحب
تو خیم ده زبان بلیت
مهربانی کنی تو خی صاحب
سولی پا حق لخم افدون و یلیشو سواکه هم سمیع الحق صاحب او طالبان دا وختیم د ایوی لاری او د یو
مسلک خاوندان دي خامخای چې تاثیر پکې خدا دا اشرف خانی صاحب له خبرې سره ډیر تزار لري کوم چې د ویل نور نور رسول زاری چاته نکوه خو هغه وسی ادبی زاری شروع کړی او د اصول کې خدای موږ د دې کارت هرکلی وایو او موږ ته دې چورت کې ترامپ څنګه نوې پرکار راغی هغه د دې چورت وهلې ده چې په افغانستان کې به دا جنګ تر څو پورې درې رئیس جمهور پکښې خپل وظیفې پای ته ورسېدې نو دا یې څلورم رئیس جمهور ده نو دوی هم د دې جنګ د خزان خلافي د دې خسته دي ډېر نفر یې مړه دي ډېر نفر یې پکښې له بینه تللي تاوانونه یې وشو نو دوی اوس د دې کوشش کوي چې له دې پرابلم او له دې غټ مشکل د خزان خلاص کړي نو د خلاصې لارې یوازې دا ده چې دا به د دې دپاره یو لوی نوم او یو لوی نشان هم وي چې دا د سولې په افغانستان کښې راوسته نو دا موږ پر دې باندې ډال بولو چې دا د ټرمپ حساب او د طالبانو او د حکومت د ټولو په مصلحت سره دا کار کېږي خدای خو مهربانه زموږ په وطن کښې سوله راولي الله دې زموږ وطن را کامیابه
کړي
په امید یو چې خدای کول سوله کېږي
کور دې ودان له ټولو اورېدونکو منندوی چې تر اوسه پورې نظرونه څرګند کړل د نورو نظرونه بله خبرونه وروسته اورو
بله تشکر